بودین. در یک ساعت دیگر همکارم فرشته جلالزی با شما خواهد بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
در ازادی رادیو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 10:00 لس بجې دی. د ازادي رادیو د خبری خبرونه ده. په خبرونه کې رپورټونه او خبرونه خبرو، او په دې خبرونه کې به واوري چې آیا لشکرګاه ښار د کندوز ښار له برخلیک سره د مخامخ کېدو په خطر کې دی. په دې اړه مو له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. نور مطالب هم لرو تر خبرونې وروسته به درته ووایم. اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د ولسمشر ملای مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د جوزجان خماب ولسوالۍ ته تللی وایي، وسلوال طالبان د ترکمنستان په لور په تیښته کې دي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیه قمندان او 12 پولیسو مړي قیصار ته ولېږدول شول. په بدخشان کې د ملي اردو د لوا لپاره د 60 میلیون ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. او د امریکا او پاکستان مشرانو په افغانستان کې پر طالبانو ژغ کړی دی چې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د جوزجان په خماب ولسوالۍ کې پوځي عملیات کوي او هلته تللی دی وایي چې وسلوال طالبان د ترکمنستان په لور په تیښته کې دي. ښاغلي دوستم ویلي د خماب پر پوله پرتو سرحدي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې د دغه سې وسلوالو مخنیوی وکړي چې غواړي د ترکمنستان د پولو پر لور وتښتي. خماب ولسوالۍ له ترکمنستان سره پر پوله پرته ده. جنرال دوستم پرون په ټلیفون په دې ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه خبري رسنیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ تر پاکولو وروسته به غورماچ او بیا کندوز ته ولاړ شي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیه قمندان او د 12 پولیسو مړي پرون قیصار ته ولېږدول شول. د غورماچ امنیه قمندان مجید ګیلمباف روانونی له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی و. په فاریاب کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس خال مرزا صبوري وایي چې د وژل شویو پولیسو او امنیه قمندان مړی یې د ویجاړو شویو پوستو تر کنډوالو راایستلی دي. ښاغلي صبوري ویلي تر دغو کنډوالو لاندې د نورو جسدونو د موجودیت امکان هم شته، خو د راایستلو لپاره یې بلدوزر ته اړتیا ده. مخکې د غورماچ د امنیه قمندان په اړه ضد نقیز رپورټونه ورکړ شوي وو. په ځینو رپورټونو کې داسې و چې دی له 12 پولیسو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شوی، خو په ځینو نورو راپورونو کې داسې دا شوی و چې ګیلمباف په زخمي حالت کې د طالبانو لاسته ورغلی و. د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لوا لپاره د 60 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یې لوای کې جدیدا منظور شوه د سوکاتې کنوردی د صدنوی شاهین
د وایي دغه لیوا په شاهین 209 قلوردی پورې اړه لري چې مرکز یې په مزار شریف کې دی او دا به د جرمني په مالی لګښت جوړه سي. ښاغلي بیدار د چهارشنبه زیاته کړه چې د چهارشنبه پورې په مزار شریف کې د جرمني ځواکونو د غوث ملاتړ د ماموریت مسؤول له یوه هیئت سره بدخشان ته ورغلی و څو د ژمي لپاره یو موقتي ځای د لیوا د سرتیرو لپاره انتخاب کړي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به سبا په وروستۍ نړیواله یوه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ سي. دا مسابقه د دواړو ټیمونو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه په پایله کې به یې د یوه ورځنیو مسابقو د لړۍ یو ګټونکی ټیم وټاکل سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابوې ته په درو وکټونو ماتې ورکړه. تر اوسه دواړو ټیمونو دوه مسابقې ګټلې او مساوي روان دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول فرید هوتک له زیمبابوې ازادي رادیو ته په ټلیفون وویل چې هیلری پنځم مسابقه به افغانان وګټي او د دې لپاره یې تیاری نیولې ده.
انشاءالله
مسابقه کې فردا امره زموږ غوښتنې نه نو په خپله پلان جوړ شوم. دا وایي موږ هیله لرو چې دغه مسابقه چې سبا ته پلان شوې ده په دې کې به موږ شلو به وکړو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دواړو خواو د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم پر طالبانو ژغ کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. نواز شریف نن سهار وختي په واشنگټن کې خبری کانفرنس ته وویل
دی وای موږ تر اوسه پر دې پوه نه شو چې د سولې خبرو تر دویم پړاو دوه ورځې مخکې ولې د ملا عمر مړینې خبر ورکړل شو. د دې تر شا څه مقاصد ول؟ نو د دې له کبله ټول عمل ودرېد. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو شاتګ و. نو اوس پر دې حالت د برلاسي کېدو لپاره وخت پکار دی، خو موږ به یو ځل بیا هڅه وکړو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل چې دوی د پاکستان سره د خپلې ملګرتیا د لا عمق په تمه دي. دی وایي اجازه راکړئ چې یو بیا سپینې ماڼۍ ته د پاکستان د صدر اعظم ښاغلي نواز شریف او د ورسره هیئت هرکلی وکړم. دا څرګنده خبره ده چې امریکا او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري او پر ډیرو مسئلو همکاري سره کوي. دا یوازې امنیتي مسئلې نه دي، بلکې دواړه هیوادونه په اقتصادي، ساینسي او تعلیمي مواردو کې هم سره همکار دي. مشتمل روچې له دې موقع د امریکا او پاکستان د اړیکو د لا ژورتیا لپاره کار واخلو. کویټې شهر ته نږدې په پرونۍ انتحاري حمله کې لس تنه وژل سوي دي. چارواکي وایي دا ځانوژونکي حمله د کویټې شهر په 200 کیلومترۍ کې د شیګانو یوه مسجد ته نږدې سوې ده. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې په دې مسجد کې شیګانو تر عاشورا مخکې د ځینې مراسمو د ترسره کولو لپاره غونډه کړې وه. د بوکټي په وینا په وژل سویو کې شپږ ماشومان شامل دي. د څرګنده کړې چې ځانوژونکي چې یو سړی و د چادري پر سر کړې وه. د امریکا متحده ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې د پر پوځي عملیاتو شدیده نیوکه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې سمانتا پاور د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د حملې داعش پیاوړی کوي. کنچ میر ملکی کسان پکې وژل کیږي، زرګونو خلک بې کوره شوي دي او د ښوونځیو یو ودانۍ یې ویجاړې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد په هغه صورت کې له خپلو مخالفو وسلوالو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم خبرو ته حاضر شي او د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جنگ ته تعهد وکړي. پوتین دا خبره پرون وکړه. بشار الاسد وړمه ورځ له روسي مشرانو سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ. مسکو ته د الاسد د سفر مخکې نه ویلان شوی. ولادمیر پوتین د روسیې په تفریحي ښار سوچ کې یوې غونډې ته وویل چې د سوریې له ولسمشر سره د نږدې 15 کلن کړکیچ د سیاسي حل د اړتیا په اړه خبرې کړې دي. روسیا غواړي چې له ایران سره د پراختیایي پروژو په خاطر 15 میلیارد ډالر ورته ځانګړي کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک پرون په تهران کې د ایران د مخابراتو له وزیر سره کتلی او ویلي دي هیله لري چې د 15 میلیارد ډالرو دا پروګرام به ژر تر ژره پیل شي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی له الکساندر نواک سره تر لیدو وروسته وویل چې روسان غواړي دا پیسې په ایران کې د زیربنایي پروژو لپاره ځانګړي کړي. الکساندر نواک د لږ 500 سترو روسي شرکتونو له مشرانو سره تهران ته للې وچې په دې هیواد کې پنګونې ته تیاری څرګنده کړې ده. د روسیې د وزیر پرون په تهران کې وویل چې د دواړو هیوادونو د تجارت اندازه 1 میلیارد ډالر ته رسیدي چې کافي نه ده او باید 100 میلیارد ډالر ته لوړ شي. د روسیې دغه وزیر وویل چې ایران په سیمه کې د روسیې تر ټولو مهم اقتصادي او سوداګریز ملګری هیواد دی. او امریکایي او عراقي ځواکونه په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش له لوري په لسکونو يرغمل شو یو کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د دې کسانو د ژغورنې په عملیاتو کې یو امریکایي عسكر وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کاک وایي چې د عملیات د پنځشنبه په ورځ د عراق د شمالي شهر هویجه په یو محبس کې ترسره شول. دا ازادي رادیو ته د دې سات خبرونه مو د نن سهار تر یو لسو بجو پورې ده. د ازادي رادیو اوریدونکو د دې سات په خبرونه کې به د هلمند پر امنیتی وضعیت معلومات ترکوم. آیا لشکرګاه شهر د کندوز په څیر له بدخلیک سره د مخامخ کېدو په خطر کې دی؟ په دې خبرونه کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ له وزیر سره ځانګړي مرکه لرو. ښاغلی عبدالباری جهانی په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه څه نظر لري؟
دغه ازادي چې د مطبوعات په دغه وخت کې راغلې ده، په دغه لږ وخت کې راغلې ده، دا په نړۍ کې ساری نه لري، خصوصا دا چې یو هیواد لپاره چې اصلا یې د مطبوعاتو د ازادۍ چندانی تاریخ دی.
په دې خبرونه کې به په سیمه ایزو مسایلو پر پورتونو کې واورئ چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان او سیمې پر وضعیت د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې کړې دي. نواز شریف هیله څرګنده کړه چې د امریکا او پاکستان دوستي به لا ژوره شي.
Thank you Mr. President. په دې خبرونه کې د خبری مطالبه ترڅنګ د ځوانانو لپاره ځانګړی ونیس پروګرام خبرو. د هلمند امنیه قمندان وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ځینې ولسوالیو کې په وروستیو نښتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې جګړه لا روانه ده، خو د وروستیو جګړو کې د طالبانو یو شمیر مهم قمندانان وژل شوي دي. ښاغلی ملاخیل ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د خلکو د اندېښنه بې ځای ده چې د لشکرګاه ښار شاید د کندوز ښار له برخلیک سره مخامخ شي. عصمت څاروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د باباجي په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړی دي. د باباجي سیمه د ولایت له مرکز له شرګاه څخه شاوخوا 10 کیلومتر لري ده، خو د لشکرګاه د ښاروالۍ برخه ده. سمیته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوې دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجي په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاره ولې ده.
شخصا د باباجي په سیمه کې د دښمن سره د وطن دښمنانو سره په سخت جګړه کې قرار لري چې په دې جنگ کې ډېر ساته دوام وکړي، او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې دوی استروکتو یعنی تنه یو څنګه استروکتو جمع د استروکتو د مسول کمانډانو او د نادالی د ولسوالي ولسوال هم وو. دا د نن نه څو سره د ما بین له
د همدار زول چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم کمانډان ملاغنی هم وشل شوی دی. د لشکرګا شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې شارته وغځیږي او هغه سی حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز شار د لویدو په نتیجه کې دغه شار په سلګونو ملکان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونا او د شار عمومي تاسیسات ونړیدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. د لشکرګا اوسیدونکو وایي چې د دزو شخ او ریخو امنیه قمندان شاریانو ته ډاډ ورکوي او وایي چې امنیتي ځواکونه به هیڅ کله مخالفان پرې نشي چې د شار لور ته پرمختګ وکړي. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندېښمن دي.
د خلکو سره تشویش راسته جنگ تنظیم ورځته وایشتي او د جګړې پیل سوی ده. دا د لشکرګا سره مربوط د څلرمنه یا د چاغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې شار د دې سیمې څخه تجزیدلی شي. نو د خلکو سره واکن تشونسته
شاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونو یو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی.
که چیرې افغان امنیتي ځواکونه ونه توانی چې دا سیمه ونیسي، نو په دې کې شک نشته چې دا تعدید به شار ته رسیږي او بیا به د خلکو هغه تشونه او اندېښنې چې ورسره دي هغه به په حقیقت بدلې شي.
د اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یو اوسیدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د دې په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی له لارو نشي لري کولای ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لاسکاسیز دلی سیمه ته ولېژلې، وروسته په سلګونو طالبان د سیمه ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشتکه او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمه یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نومې ترګن شي وویل چې له دې شارګوټي شاوخوا 500 کورونه تښتیدلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
ازادي راډیو د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای سي. په وو بجو به د امریکا ژغ اژنا راډیو همکاران تاسو ته خپل خبرونه وړاندې کوي. خو تر وو بجو پورې ازادي راډیو ده. په افغانستان کې د والیانو ټولنې ویل چې په دې هیات کې لروانه وضعیت د وټولو لپاره باید لوی جرګره وبلل شي، خو دا چې د دوی هدف څه دی چې لکه مو وضعیت په څه ډول دا به د یوسف خان زدران په رپورت کې واوري.
د افغانستان د والیانو ټولنه په دې باور ده چې کجر ترجره دودیزه لویه جرګه جوړه نشي په هیواد کې وضعیت د لا خرابېدو په لور ځي. د والیانو د ټولنې مشر او د کابل پخوانی والي عبدالجبار تقوا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره اړتیا ده چې دودیزه لویه جرګه راوبلل شي. هغه وایي چې حکومت باید په هوښیارۍ سره عمل وکړي ترڅو د ادارو په انسجام کې ښه والی راشي.
پیشنهاد ما به حیث کسایی که تجربه داریم
دی وی ده هو کسانو په حیث چې تجربه لرو زمون وړاندیز دا دی چې د کړکیچن حالات څخه د وتلو لارې چارې باید ولټول شي. په دې برخه کې یوازینۍ لار چې موږ وینو د لوی جرګې جوړول دي. لویه جرګه د دایره شي او د ملت باصلاحیته استازي او مشران د هیواد له دغه حالت څخه وباسي،
کشور از بحران موجود خارج کړي.
د والیانو ټولنه په هیواد کې روان وضعیت ټکان ورکوونکې بولي وایي چې اقتصادي امنیتي او د بیکارۍ ستونزې د دې لامل شوي تر څو زرګونه ځوانان نه هیلې او وطن پرېښودو ته زړه غټ کړي. دوی وایي چې د والیانو کم صلاحیتونه او د سیمه ییزو ادارو په بېلابېلو برخو ویشل په هیواد کې د ناامنیو زیاتېدو لامل شوي دي. دا ټولنه د اتیا غړو څخه جوړه شوې چې 15 یې پخواني والیان او 15 نور یې د ملي وحدت حکومت برحاله والیان جوړوي. د دې ټولنې غړي وایي چې په هیواد کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره سره یو ځای او دا ټولنه یې جوړه کړې ده. خو پوښتنه دلته ده چې آیا روغتیا هم په اوسنیو شرایطو کې دودیزې لویې جرګې رابلل یوه اړتیا ده؟ هم غوښتل چې په دې اړه د حکومت نظر ولرو خو بریالي نه شو. یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د لویو جرګو رابلل اغېزمن کار نه شي ګڼل کېدی. حقوقي څېړونکی امان الله احمدزی وایي
د افغانستان اوسنی امنیتي او اقتصادي وضع ډېر ښه نه اټکل کېږي، اما مشورتي لویې جرګې او عنعنوي لویې جرګې چې څنګه موږ تاسو په څو کلونو مخکې هم څو ځلې دغه جرګې دایر کړې وو په افغانستان کې، د افغانستان حکومت دایر کړې وو، ډېر یو ګزاف مصارف ته ضرورت لري، ډېرې بودیجې ته ضرورت لري. په څنګ کې په دغه وضع کې د دغه جرګو د امنیت تامینول ډېر ستونزمن ده، او په څنګ کې د ده چې د دغسې جرګو تصامیم الزامي او قانوني بڼه ډېر نه لري چې قانوني لحاظ الزامیت ولري.
په افغانستان کې د والیانو د ټولنې لخوا د لویې جرګې د جوړېدو وړاندیز داسې مهال مطرح کېږي چې له دې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو د دوی په شتون کې د لویې جرګې پرېکړې بې معنا بللې دي. د حقوقي چارو ځینې نور کارپوهان وایي چې د اوسنیو حالاتو څخه د وتلو لپاره اړتیا ده چې یوه متخصصه مسلکي کمیټه جوړه او د وضعیت د ښه کېدو لپاره بېلابېلې لارې ولټوي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو کا انټرنیټ لري نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ په ډیر اسانۍ پیدا کولای شئ. د ازادي رادیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. په دغه پانه باندې تاسو زموږ اونیز پروګرامونه هم کتلای شئ او هم یې اوریدلای شئ. د ازادي رادیو په پانه باندې ژوند په شیبو کې پروګرام د دیو او شاپیری خیالي وجود او فولکلوریک ارزښت پنوم یو پروګرام چولې دی چې کای وګوري حتما مدرسه پزله پوری وي. نور مطالب همسته او د ازادي رادیو رادیو خبرونه هر ورځ تاسو ته مشان تر و بجو پوری د رادیوګانو څخه اوریدلای شئ. د هرات هغو ولسوالیو ته ورځو چې پر هریرود سیند پرتی دي او له ایران سره پولی ته نږدې دي. په دغه ولسوالیو کې یو شمېر خلک وایي چې دوی د هریرود له اوبو څخه کار نسی اخیستی، ځکه چې د ایران امنیتي ساتونکي پر هر هغه چا ډزې کوي چې د اوبو د اخیستلو لپاره سیند ته ورنږدې کېږي. د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر په دې اړه له هراته یو رپورټ لري چې د دې پښتو ژباړه به ملالۍ بشیر وړاندې کړي.
زوی را مړ کړ او ما ته وایي چې مخه به دې کېږه، ایران موږ در په در کړو. دا د هغې زړې ښځې ږغ دی چې د عدالت غوښتنه کوي. دا د هغې پیښې پوښتنه کوي چې څو کاله یې تیر سوي خو تر اوسه ورته ځواب نه دی ویل سوی. دا دوربخت ده، هغه ښځه چې نهه کلن زوی یې له هریرود سیند څخه د څښلو د اوبو پر سر د ایران د سرحدي ساتونکو لخوا ووژل سو. دولت باید راسي له موږ کتنه وکړي او خبر مو واخلي. موږ ټوټې ټوټې سوي یو، له موږ سره دې مرسته وکړي. پر موږ دې زړه وسوځي، ایران پر موږ زړه نه سوځي. زموږ زامن راوژني، زموږ زامن زموږ د سترګو مخې ته وژني. دغه کورنۍ د کمانا، جوینو، سیمې او د سرحدي کهسان ولسوالۍ اوسیدونکي دي. یو بل افغان چې زوی یې د ایران د سرحدي ساتونکو لخوا ویشتل سوی، ګل آغا او میرمن یې محګل نومیږي. دوی دواړه د زوی له غمه ځورېږي او د عدالت غوښتنه کوي. زوی مې بې ګناه و، موږ بې وسه یو. ټول خبر دی چې زوی مې بې ګناه را وواژه.
رفت آمدنش. خاطر اوی خاطر چی بوده؟
حاجی محمد نعیم ارباب زاده د هرات ولایت د کهسان ولسوالی یو مشر دی او دا خبره منی چې د ایران سرحدي ځواکونه له هریرود څخه د اوبو اخیستلو په خاطر د سرحدي کلیو پر اوسیدونکو حمله کوي. ښاغلی ارباب زاده وایي په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږ 15 افغانان د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ایران او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې وژل شوي دي. په درو کلیو کې چې کمانه، بنیاد او جنودي شایي د شپاړسو او اوولسو کسانو په شاوخوا کې زموږ کسان وژل شوي وي، خو ځینې بیچارهګان هم وو چې حتی جنازې مو یې ونه لیدې. نور کوچنیان وو د شلو، اتلسو، پنځلسو، د نهو کالو او حتی د اوو کالو کوچنیان په دغه لاره کې شهیدان سوي چې د اوبو ستونزې یې درلودې. خان محمد هغه 50 کلن افغان دی چې یوازینی زوی یې له همدې کبله ژوند له لاسه ورکړی دی. دی اوس د پښیمانۍ اوښکې تویوي چې ولې مې خپل کوچنی زوی د اوبو راوړلو لپاره هریرود سیند ته ولیږئ. زوی مې درلود چې اوس یې نه لرم. زوی مې اوبه راوړې. ما ورته وویل چې دا خو تروې دي، د څښلو نه دي. ده وویل چې اوس ځم او خوږې اوبه راوړم. یو وراره او یوه وریره مې ورسره ولاړل. دوی د اوبو هغې خواته ورغلل چې په افغانستان کې وه، نه په ایران کې. په داشکه یې ورباندې ډزې کړې دي. د ورځې یوه بجه وه او د نښتو غږونه راغلل، ډزې وې. ما وپوښتل څه خبره ده؟ دوی ویل چې زوی دې ووژل سو. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی د کهسان ولسوالۍ د کمانه کلي اصلي اوسیدونکی دی. ښاغلی علیزی په دې ستونزو خبر دی او تاییدوي چې د دې کلیو یو شمیر کوچنیان د هریرود سیند څخه د اوبو وړلو په خاطر د ایران تر وسلوالو بریدونو لاندې راځي. دی وایي چې د دې کسانو مشخص شمیر نه دی ورته معلوم، خو په تیرو څو کلونو کې په خپله د ایرانیانو لخوا د اوبو پر سر د دې سیمې د دوو اوسیدونکو د وژل کېدو شاهد دی. یو څو کاله وړاندې دوی پیښې سوي وې چې دوی په اوبو پسې تللي وو او د افغانستان په خوا کې ورباندې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا ډزې سوي وې او دوه کسان ووژل شول. په نورو پیښو نه یم خبر، خو دا موضوع رښتیا ده. کلونه کېږي چې د کهسان ولسوالۍ اوسیدونکي د څښلو د اوبو له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان پخواني او اوسني حکومتونو دغې ستونزې ته پام نه دی کړی. دغه کلی د هرات له مرکز څخه 180 کیلومتره لرې دي. دا چې حکومت د دغو خلکو مرسته نه ده کړې، شاید د دوی د کلیو لریوالی یو لامل وي. خو د لریتوب پر ستونزه سربیره په دغو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو له لاسه امنیت هم خراب شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هرات کې د ایران د کونسلګرۍ له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو دغو هڅو کومه پایله نه درلوده. په داسې حال کې چې افغانان د څښلو د اوبو پر سر د افغانستان پر لور پر سرحد د ایراني ځواکونو لخوا وژل کېږي، دوربخت هره ورځ د زوی پر مرګ ژاړي، ځکه چې کور یې د هغې پوستې څخه 1 کیلومتر لیرې دی چېرته چې پر زوی د ایراني ځواکونو لخوا ډزې سوي وي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
په افغانستان کې د بیان ازادي د مطبوعاتو رول نن او سبا د هغه سیمینار نوم دی چې د ازادي راډیو د آشنا راډیو د امریکا ژغ راډیو او د ټلویزیون او د پژواک خبری آژانس لخوا په ګډه جوړ شوی یو په دغه سیمینار کې چې دوه ورځې دی په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ازادۍ باندې او دا چې په افغانستان کې مطبوعاتو څومره وده کړې ده خبرې کېږي. په دغه سیمینار کې پرون د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ګډون درلود چې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانګزی مرکه ورسره کړې ده او په پیل کې د ښاغلي جهانی نظر پوښتلی چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه شوي هڅې د له نظره څومره بریالۍ وي.
زه ګومان کوم دا به د هر هغه چا چې د افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په باره کې فکر کوي او یا وینا کوي دا نظر به زما سره شریک وي چې په نړۍ کې په ساری نشته په افغانستان کې دغه ازادي چې د مطبوعاتو په دغه وخت کې راغلې ده، په دونه لږ وخت کې راغلې ده، دا په نړۍ کې ساری نه لري. خصوصا داسې یو هیواد لپاره چې اصلا یې د مطبوعاتو د ازادۍ چندانی تاریخ د لودلی نه دی او یا کی تاریخ د لودلی دی هغه پر لپسې وقفې پکښې راغلی دی. مګر موږ اوس ګورو چې نه یوازې په مرکز کې بلکې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې ورځپاڼې وینو، ټلویزیونونه وینو، راډیوګانې وینو، ځوانان وینو لګیا دي آزادې ویناوې کوي او څوک د ویناو مخه نه نیسي. زه په جهان کې بیخي بې ساري بولم په دغونه لږ موده کې دغونه زیات پرمختګ
دغسې نوښتونه چې ازادي راډیو وی او ای په ځواک کړي دي نن دغه څنګه ارزوي د دغوی دغه کار څنګه ارزوي تاسو؟
دا کار نه تنها زه ښه بولم بلکې دا کار باید ډېر وخت کې سوی وای که وخت کې سوی او زمیم خبر بره خبر ده کنی دا باید دا څو کال د مطبوعاتي ازادۍ او پجریان کې دا کار باید سوی وای په هر کال کې باید سوی وای حتی په اورشتو میاشتو کې باید په افغانستان کې د بیان ازادۍ ارزول سوی وای ځکه چې د بیان ازادۍ البته د کستنګ چې عاشقان او دوستان لري لکه څنګه چې ملاتړ کوونکي لري په هغه اندازه دښمنان لري په دې وطن کې تاسو معلومه ده د څو کال په جریان کې په افغانستان کې درې او یا ژورنالیستان زخمیان سوي او حل سوي ټکول سوي دي او شل ژورنالیستان د بیان د ازادۍ د حمایه او د صحیح خبرونو د تهیه په جریان کې لباده مرغه د منځت لی دي شیران سوي دي ځباني مرغان سوي دي ویني غواکي د مطبوعاتو او ازادۍ تور کړی دي. نو دغه ډول سیمینارونه دغه ډول کانفرنسونه نه تنها اړین بولم بلکې وایم چې په خاله به سوي وای او که په ورسې کې هم کیږي په هر کال کې یا تا په شپږ میاشتې کې باید راوغوښتل
شي. یو ورسې نظر ستاسو اخلو هغه رسنۍ چې ملي ګټې په پام کې نیسي او هغه رسنۍ چې دغه کار نه کوي ستاسو سپارښتنه څه ده بل اخر څه باید وکړي چې یو بالانس ژورنالیزم رامنځته شي په افغانستان کې او ټول یو متوازن ژورنالیزم باندې وپوه شي؟
وبلې د مطبوعاتو د ازادۍ یا د بیان د ازادۍ په جریان کې ټول افغانان ذکر لته خو خارجان نسته چې مطبوعات لري د مطبوعات خو ټول د افغانانو دي د افغانانو ګټه باید سره شریکې وي. نو کله چې خبرونه کوي کله چې پروګرامونه جوړي کله چې خبرونه جوړي باید ملي ګټه په نظر کې وي او دا هر ګړې په نظر کې وي چې دا خصي خبره ده چې دا خبر یا دا غړي پورت ترتیبول د دې رسنۍ یا هغې رسنۍ د مشورې کېدلو لپاره ډېره ګټه لري مګر دا باید په نظر کې ونیسي چې ملي ګټې باید تر شهرت قرباني نه کړي. ملي ګټې ملي ارزښتونه اخلاقي ارزښتونه دینی ارزښتونه د ټولې باید په نظر کې نیولې وي او د مطبوعاتو د ازادۍ څخه استفاده وکړي. زه یقین لرم چې ځوانان دې خبرو ته متوجه
وزیر صاحب فقط لنډه توګه باندې د ازادۍ راډیو په اړه باندې ستاسو فیډبک څه دی؟ دغه راډیو مو څنګه پیدا کړل په دغه یو کال کې ستاسو خپل دند تر سره کړی په تاسو په
څنګه یو کال کې نه ډیره وخت راځي راډیو سره آشنا مې وایز نه بلکې ټول افغانان د ریډیو سره آشنا دي. په دې ریډیو کې بهترین شاعران بهترین ژورنالیستان بهترین لیکوالان او خوندور خبر لا داد چې اکثریت یې تر اوسه پورې دیش کلنسی ویلانه دي نو ډېر ښه ځوانان یې فکر راغونډ کړي دي او د دې ریډیو آینده کم از کم نور څه ویش کال چې د غزوانان او یا کلنکیږي تر هغه خو د دې ریډیو آینده روښانه.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د کوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د آشنا رادیو یو خبرتیا ده چې لازادي رادیو یې مشخ پرو د ازادي رادیو او ریتاسي او د ازادي رادیو خبرونه به د نن ماښام تر وو بجو پوري وي. امریکا ژغ آشنا رادیو په وو بجو باندې پیل کېږي نو تاسو د دوه دوارو ترمنځ غلط نه سي. د ازادي رادیو د 10 ساعت په خبرونه کې ورسته د ځوانانو لپاره ځانګړي ونیس پروګرام لرو و باوری چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې و نقشه جوړوي چې په دغه نقشه کې په افغانستان د تاریخي ځایونو په اړه معلومات راغون شوي. خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیسته. په هلمند کې چارواکي وایي چې د غولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند امنیت قومندان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې امنیتي تهدیدات دومره زیات نه دي چې خلک اندېښنه وکړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال خماب ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو مشري کوي. عبدالرشید دوستم پرون مطبوعاتو ته وویل چې دی به د خماب له پاکولو وروسته قیصار او بیا کندوز ته ولاړ شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره کتلي دي. دواړو مشرانو په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره دی خبرې وکړي. په کوټه کې په انتحاري حمله کې لشتلجه لستنه او جلسوي چې شپږ کوچنیان دي. د کوټې چارواکو ویلي دي چې د حمله د شیعاګانو یو مسجد ته نږدې شوی و چې د عاشورا د مراسمو لپاره تیاری نیوله. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې له خپلو مخالفو ډلو سره به په هغه صورت کې خبرې کوي چې هغوی هم د مذاکرو لپاره تیار شي او په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش وځپي. او امریکایي او عراقي ځواکونو په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د لوري په لسګونو یرغمل شوي کسان چې له حتمي مرګ سره مخامخ ول وژغورل. د دې کسانو د ژغورنې په عملیاتو کې یو امریکایي پوځي وژل سوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د عملیات پرون د عراق په هویجه شهر کې تر سره سول او ټول خوشي شوي کسان عراقي کردان دي. ازادي رادیو د نن ورځې د ماښام تر بجو پورې خبرونه کوي. په پوره 12 بجو به د خبرونو څخه ورسته تاسو د ازادي رادیوي مجله اوري. ازادي رادیوي مجله هر اونۍ خبريږي او په افغانستان کې د فرهنګي مسایلو په اړه رپورټونه خبروي. نو که تاسو علاقه لري د پروګرام وخت په یاد ولرئ 12 بجې باندې د پروګرام خبرو. په افغانستان کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د امریکا د شیکاګو د پوهنتون په مرسته د تاریخي ځایونو او د داسې ناپیژندل سوویو تاریخي آثارو د ثبت لپاره یو نقشه جوړه کړې ده او دوی غواړي چې په دې ډول د افغانستان لرغونی آثار په شو ډول وساتل شي او نړیوالو ته ورمعرفي شي. د ازادي رادیو خبريالي نجيبې زمان په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د لرغونو آثارو د ش پیژندلو په هدف به په راتلونکي کې د امریکا د شیکاګو پانتون په مرسته یو ځانګړی لابراتوار جوړ کړي او شپږ تنو افغان لرغون پوهانو ته به هم د لرغون پوهنې په برخه کې د لوړو زده کړو زمينه برابر شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار او ویان هارون حکیمی په دې اړه ازادي رادیو ته داسې ویل:
لمخې به درې عمده کارونه کیږي. اول د افغانستان د لرغونو ساحو، د افغانستان د فرهنګي میراثونو د یوې نقشې ترتیبول. د دغه نقشې تر تکمیلېدو وروسته به ټول جزئیات او نقشه د افغانستان حکومت ته سپارل کیږي. په دوهم قدم کې به د افغانستان د لرغونپوهنې د لا پیاوړتیا او د بازو لرغونو ساحو او لرغونو آثارو د شی پیژندنې په موخه د لرغون پوهنې لابراتوار جوړیږي. په دریم قدم کې به د افغانستان لرغون پوهانو شپږو تنو ته د لرغون پوهنې په برخه کې لوړې زده کړې ورکول کیږي.
شاغلی حکیمی وایي چې لدې سره به په افغانستان کې یو شمیر ناپیژندلې تاریخي آثار هم وموندل سي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله په هیواد کې په سلګونه تاریخي او لرغونی آثار پیژندل سوي او له دغه وزارت سره ثبت دي. افغانستان د خپل تاریخي قدامت لمخې د نړۍ یو له لرغونو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. په دغه هیواد کې سلګونه پیژندل سوي او نامعلومه تاریخي او لرغوني آثار موجود دي چې لرغون پوهان اوس هم په انفرادي ډول د پیژندلو او معرفي کولو په هڅه کې دي. بل خوا د علما اکاډمي غړي او افغان لرغون پوه استاد حبیب الله رفیع په دې اړه وایي چې د افغانستان اکثره تاریخي آثار او لرغوني ځایونه د لمنځتلو په حال کې دي او د دغو تاریخي آثارو او آبدو د ژغورلو لپاره د اړوندو چارواکو دغه اقدام مثبت او ګټور دی.
د افغانستان د تاریخي آثارو ژغورل یو چټک او ګړندی اقدام غواړي چې وساتل شي. دا کله هر لارې ژغورل کی هغه هیوادونه چې غواړي تاریخي آثارو په ساتلو کې برخه واخلي، لکه دا پانتون چې تاسو یاد کړئ، د دې ټولو نه باید استفاده وشي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د امریکا د شیکاګو پانتون ترمنځ د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې دا تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې د هیواد اکثره تاریخي او لرغوني آثار د لمنځتلو په حال کې دي. د نظر خوندان وایي چې د افغانستان د لرغونو آثارو د ژغورنې لپاره باید د دولت او نړیوالو موسسو لخوا ژر او جدي اقدام وسي.
السلام علیکم. هلمند پونتون وکلنسو دا پونتون 2015 محصلین لري چې د څلور اویا استادانو لخوا درس ورکول کیږي، خو ودانۍ نه لري. ولکه من پونتون تر اوسه خپلواک نه دی او لاهم د کندهار په پونتون پر تړل لري. په تیر وکلونو کې د نړیوالو لخوا په میلیارډونو ډالر نه یوازې په ولسوالیو کې د عملیات پر مهال په او پراتی پی ډول په یو شمیر پروژو لګول سول، بلکې د ولایتي بیارغونی ډلې یا پی آر ټی تر څنګ په کلونو د لوړو زده کړو وزارت په انکشافي بودیجه کې هم د هلمند پونتون ودانۍ د لپاره پیسې پیدا نشوي. د نن په ځوان فکر کې د هلمند پونتون پر مشکلاتو خبرې کوو. په دې ځوان فکر کې د هلمند پونتون ځوان استاد ماستر نور احمد ایمل، د دې پونتون محصل فاروق اعظمی او خبریال زین الله سره زیر سره ملګری دي. غواړم لومړی پوښتنه د پونتون د استاد نور احمد ایمل څخه وکړم. استاد، د هلمند پونتون اوسنی ماحول چې تعمیر هم نه لري طبعا، او د نور خلق په تعمیرونو کې تاسو درس وایي، سیاده بلی ادارې په تعمیرونو کې تاسو تدریس کوي، دا څومره بل اخرت د ادارې بهیر ترڅنګ په درس بهیر کې د ګډوډي وایي سکیش؟
رښتیا هم د هلمند پانتون کچیر د هلمند پانتون پر لږ پراغه شالید باندې باسو کې هلمند پانتون د لاسو شپږتیا کې بنسټ شو درسو دی، په واټه کې په رسمي ډول سره فعالیت پیل کړی دی او تقریبا اته کال کې شي په هلمند ولایت کې فعالیت لري. د افغانستان د تقریبا څلور وشتو ولایتونو څخه دلته موږ محصلین لرو، خو له بده مرغه کچیر وسنۍ وضعیت درته وایم چې موږ په ډیرو بدو حالاتو کې قرار لرو. دغه بدو حالات موږ مجبور کړل چې تر مرکز کابل پر لاړ شو پانتون وتړو. که زه وسنۍ حالات د پانتون تر انزور کړم، هلمند کې موږ تقریبا 2015 وطنه زده کړیالان لرو چې په دې ډله کې یو نیم سل انجینې دي. نو دا حالات چې موږ په کټ په ټوله پانتون کې اته درسي خونی ولرو، نو دوی ځای پر ځای کول به ډیر لستون سره مخې، یعنی څوک خپل انزورولای شي. موږ سیمپونه ډیر واړه سیمپونه دي، کوچني سیمپونه دي، په داسې کې موږ اتیا او پنځه اتیا نفر ښینولې دي، او په داسې حال کې چې په دې کې انجینر او لوکان ګډ ور دي، استاد په سیم کې حرکت نشي کولای، په هغه سیم کې محصلین په فعال ډول سره ټول برخه نشي اخیستلای، او دغه مشکلات ټول دي. حتی موږ د دغه ستونزې له امله پانتون دوه ټیمه کړی دي چې ځینې پونځي مو ساري کړی دي، ځینې پونځي مو د ماپشن لخوا کړی دي، د برق ستونزې یو طرف، د انټرنیټ ستونزې بل طرف، دا ټول دي دغه مشکل چې موږ لرو. بل لوی ستونزه دا کله چې موږ د پانتون لپاره د ودانۍ یا د سمکې غوښتنه کوو یا د مختصان لپاره د برسونو غوښتنه کوو، مرکزی حکومت یا د لوړو زده کړو وزارت لوی بهانه دا چې هلمند پانتون تر اوسه پر لاره د لوړو زده کړو موسسه ده، دا باید پانتون واوري. په داسې حال کې چې د کیفیت له نگاه څخه زه په ډاډ سره وایم او دا یو ډول چیلنج ورکوم د افغانستان څلور دي شو ولایتونو ته چې موږ ارزښت پانتون دی کابل پانتون به ټول ته پرې د کیفیت له نگاه څخه زموږ پانتون چې هغه څه مساعد کړی دي هغه په ډیرو پانتون کې نشته. د تضمین کیفیت کمیټې له مخې چې موږ څه په خپل پانتون کې رایج کړی دي، موږ پر هغه باندې پلی شو د کریکولم او چپشنو له مخې بهترین دی.
نو اوس پوښتنه درته پیدا کیږي، تاسو د کیفیت داد ورکی د ماسرینو شمیر مم کافی دی او د هیواد د ډیر ولایتونو کسان دلته راغلی دي نجونې هم شتون لري استادان هم شته راستی مو په اندازه تاسو خپله وایاست چې په یو سیم کې دومره ماسرین ناست چې استاد حرکت نسي کولی درس وایي بیا ستونزه په چا کې ده مرکزي حکومت کې ده د لوړو زده کړو وزارت په بېلابېلو وزیرانو کې چې دلته مقرر شوه او که خپله د هلمند پوهنتون اداره ونه توانېدله چې خپلې غوښتنې په وجې حسن باندې مطرح کړي او خپل ځان ته خپل غم وخوري
مهمه خبره ده که زه وایم چې ستونزې دا نه وایم چې کد هلمند مخکنی اداره و رهبری و د پانتون مخکنی اداره د مخکنی اداره کد محلی حکومت اداره و یا په وزارت کې امدارنګ په کندهار پانتون کې موږ په لومړی قدم کې باید سړی هغه نیوکه پر ځان باندې وکړي کزه واقعیت وایم چې په لومړی سرکچ پانتون فعال سو خمخه پانتون و په هلمند کې لومړی ځل و په اداره کې ستونزې وې هغه وایي خو تر څنګه ډېرې زیاته پاملرنه د محلي ادارې لخوا پوهنتون ته نه ده سوې تاسو ته بهتره معلوم ده چې په هلمند کې هلمند د افغانستان دغو ولایتو له ډلې څخه دي چې ډېرې شاړې دښتې لري اوارې ځمکې لري غرنۍ نه دي په داسې حالاتو کې چې هلمند لویشت په لویشت مځکه تقسیم سوله د هلمند لپاره یو ځانګړې د ښار ته په امن کې یو سیمه ځانګړې نه سوله بیا هم په داسې حال کې چې موږ ته تقریبا د ښار څخه 11-13 کیلومتره لرې د ناصراج په سیمه کې چې هغه د جنګ کرښه ده سره کرښه ده هلته کور کر سوی د چاغه هیڅ د استفادې وړ نه د چمړت استفاده وکړو نو پړه پرمړي سر کې پاغلمړي سر کې اداره نسبتا ضعیف او خو بیا خپل حد خپل ترتوانه پر کړی دي محلي اداره دغه وخت چې پانتون اساس شو د سوی بیا راوست په مخکنی کې ډیر زیات ستونزې چې پانتون ته توجه نه پاملرنه د کړې همدارنګ کندهار پانتون هلمند پانتون چې کله فعال کېدی د کندهار پانتون پورې تړلې او رښتا ویا فعال یو نو کندهار پانتون په خپل برخه کې علم پانتون ته پاملرنه نه ده کړې ځکه چې دوی ته به انکشافي او ادي بودیجه ازمر معاشات د کندهار پانتون څخه راتله په دې برخه کې هم کندهار پانتون ته کڅم زموږ په حق راغلي انکشافي بودیجه کې زموږ له پانتون سره شریک شوی نه دی زه یعنی په ډاګه وایم چې کندهار پانتون هم په دې کې ستونزه لري او لویه ستونزه چې په دې راورستو کې د دوه درو کلونو راپدې خو چې موږ له کندهار پانتون څخه بیل سوی یو په هغه چارو کې او زموږ وسنۍ د پانتون اداره ډیره فعاله ده یعنی استادان امژغه دی او د پانتون لپاره مو هڅه کړې دي تر مرکز کابل پر کوه په سلګونو پیشنهادونه موږ د انکشافي بودیجې لپاره کړې دي لبد مرغه د وزارت د بیغوري لامل منل سوی نه دي یا موږ ته مثبت جواب نه دی راکړی موږ د ستونزې نه در حل کړې او تر څنګه بل مسله چې ډیره مهمه مسله ده د پانتون لپاره یو نیم میلیون ډالر مواد مخدر چې ار ولایت مواد مخدر په بدل کې ورکې لمن پانتون ته یو نیم میلیون ډالر ځانګړی سی و دا مسله تر اوسه موږ خپل د وزارت سره شریک کړی چې دغه پیسې د په ډول توافق د مواد مخدر له وزارت څخه زموږ ته ځانګړی سی دوی نه دي توانېدل تر اوسه پرې خو ستونزې ډېرې زیات دي دغه ټول ارګانونه ملامت خو لوی ستونزې زفقت پر دوه ارګانونو راچوم چې یو د وخت د هلمند محلي اداره و چې توجه هلمند پانتون ته هیڅ نه ده کړی او وزارت
تاسو د ځوان فکر د لارې د ازادي راډیو څخه د هلمند د پوهنتون د ودانی په شمول پر غستونز باندې چې محصلین او اوسنۍ اداره لري بحث اوري استرنګزي سره کتاب سره سم ولې څه فکر کوي په دې ډیر لس کلونو کې د پیټګانو د پیسو ترڅنګ چې د بیرغون په برخه کې لګول کېده په جنو سیمو کې د بهرنۍ ځواکونو خپل پراتیکو پیسې چې بادولې او په نړۍ کې خپل هغه بودیجه چې د نړیوال ټون د لارې وزارتونو تور کول کېده وزارتونو خپل بودیجه درلوده ولې د دومره پیسو او د دومره مصارف ترڅنګ چې وسول هلمند پوهنتون اداره ونه توانېدل یا هلمند پوهنتون ودانۍ تر اوسه پیدا نه کړه
پوهنتون نه یوازې چې درسي خونو ادارې او دغه برخه ته ډیر اړتیا لري پانتون ماحول باید داسې جوړ شي محصلان وکولای شي په اساني سره په شډول سره خپل مطالعه وکړي زده کړه وکړي او هغه پروګرامونه چې دوی لري هغه پر مخ بوځي خو متاسفانه په تیرو وو اتو کلونو کې چې دغه پانتون دلته ایجاد شوی دی دا یو ډیر نیک کار او ښه کار وسو په معنی لحاظ استاد یادونه وکړه یعنی دا پانتون اوس کوم د یو ډیر اغه شو پانتونو سره موږ مقایسه کولای شو چې شو درسونه پکې کړی، یعنی شو درسونه د ماده ماسونو سره خبرې کړې دي، او غوی د ازری په برخه کې، د درس ویلو په برخه کې، د امتحان اخیستلو په برخه کې واقعا زه خپل ورته خوشاله یم، خوشبینه یم، د استادانو شمه حل جوړ کړی دی، شو سیستم جوړ کړی دی. دا چې ولی ولتوانیدل چې د پانتون د پاره ودانی جوړ شي، ما حل جوړ شي، لیلی جوړ شي، او هغه امکانات چې د یو پانتون دپاره اړین وي جوړ شي. پرې کې ځینې ستونزې مشکلات وي مخکې مې یادونه باندې وسوله. اول خو دغه نږدې وختو کې د دغه پانتون استادان اکثره لاړه کابل ته د نواتې زاري مشران ته وکړل چې موږ دغه مشکل زموږ مشکل را حل کړي. زه وایم که دغه مشکل د هغې ورځې څخه چې دوی پوسی وایي چې موږ ته ودانۍ نه جوړیږي، از موږ دا مشکل نه حل کیږي، په وار وار سره خپل د ادارې هڅې کړي وای، یعنی څو ځله یې دغه ډول پانتون دروازه تړلې او تر کابله پورې تللي وای. زه فکر کوم اداره مجبوره کېدله، محلي اداره مجبوره کېدله، مرکز مجبوره کېدی چې د دې پانتون د ودانۍ مشکل حل کړي. خو دوی دا کار زه فکر کوم په دغه ډول سره چې اوس یې وکړي مخکې نه اوسوي، یعنی زه په دې باور یم چې د اوس حرکت د دوی بې ځایه نه دي. نو دوی باید هڅه کوشش وکړي لکه مخکې چې یادونه وکړله، د شمه حول د جوړېدو لپاره دي یو پراخه او اوږدمهاله فکر وکړي. که چیرې مرکزی دولت خپل اړوند وزارت یا د مواد مخدر لارې هغه پیسې چې دوی ته ورکول کېږي هغه د دوی د ودانۍ د جوړېدو لپاره ورکول کېږي، دوی ته ورکول چې په اختیار کې ورکول شي، دوی په ډېر غور سره دغه ودانۍ ځای انتخاب کړي.
یعنی تاسو د خبرو ته ملي چې د دې پونتون د ودانۍ پر ځکه باندې هم کشمکشونه د دې ودانۍ د زنجیدو باعث و.
اوس خبره بدی کړه چې بدی شک نسته، مخکې یادونه وسوله چې پراخه ځکه غصب سولې فساد وسو، پونتون ته ولیم ځکه ورنه کول سول، او هغه ځکه چې د دوی سره خوانی ولسمشر ژوند وکړ نه پېژم اویا جریبه وک 15 اویا جریبه ځکه و، هغه دې هم خپل پلاس کې واخلي د موقت وخت د پاره دی ودانی په جوړ کی، مګر د پانتون د دایمي ودانی د پاره ز فکر کوم شنه دی. په دې خاطر باندې دوی ما حاول دلته نه لري، د مطالعه ځای نه لري، د لیلو ځای نه لري، د پارکینګ او د پانتون د پاره ډیر ارتیاوی سچ دوی په خپل معلومی دي. هغه ځای چې وس دیوال باندې را چاپېره کیږي د کندهار او هلمند په لار د سرکار په سیمه کې ورته ځای ځنګړی سو دی، په دې دوی ډیر ټینګار وکړي چې امنیت ټینګ سي او هلته دوی د پاره ودانی جوړ سي، او هلته دغه ټول چې په یو معیاري په هنتون کې په کار وړل کیږي هغه ته جوړیږي. دوی کولای شي چې بیا خپل مشکل دا کله چې هلمند تاریخ ته وګوري په دانشګاه چلوش تو 50 کلونو کې اخواته زموږ د مکتب فارغین به پانتون ته ما وردل، یعنی موږ دغه عمر خلک نه یو، پانتون ته په خپل د دولسم په دغه باندې تله په امتیاز باندې تله، ځکه دلته ډیر شمه هول او ډیر شد یو وخت بیا داسې دا به د علم تمدن او د پرمختګ یو مرکز وي. بیا به موږ د پانتون لپاره بیا به ځای نه لرو، بیا به هغه امکانات چې موږ ته لنډمهاله وخت لپاره فکر پرکو بیا به غنی هغه ځکه چې وسه وجربه ځکه دا تاسو وجربه ځکه هغه باید دوی خپل پلاس کې ونیسي. هغه باید دوی مثلا 200 کال مخکې کې دایسي موږ دلته د نړۍ په کچه باندې کې دایسي موږ د یو مرکز دلته ولرو چې خلک راځي دلته روزل کیږي، د ماستری لپاره پروګرامونه دي، د پانتون لپاره دی برخه کې دي. دوی بیا هم هڅه وکړي تقابل دی ولر سي په یوازې په محلي ادارې په پښنیدون باندې نه کیږي.
ډیر مننه کوم سره زه سپتا تور سره زم د هلمند پونتون یو تن محصل فاروق زمي تاسو سره زم تاسو تقریبا دلته یو یو نیم کال کېج درس وایس. دا معلومه خبره ده چې یو محصل د درس ویل لپاره شمه حاول ته شپه ذات اړتیا لري پراخ سمت څړول دي تاسو وایس څړول دي که تاسو د خپل نظر راته انزور کې تاسو نور پونتون نوم لیدلې د کابل پونتون تم تله کندهار تم تله د هلمند پونتون ما حاول څړول ما حاول دي
تاسو مخ کې مو جواب را دل چې هلمند پونتون په 1416 کې یعنی د تاسیس څخه اته کال پر کېږي تر اوسه پورې ځنګړې ودانۍ نه لري. نو کله چې یو پونتون ځنګړې ودانۍ ونه لري، د ځان لپاره ودانۍ ونه لري، نو هلته به ښه چاپېریال د درس لپاره څنګه وي؟ یو خبره مهمه دا ده چې موږ د تدریس په بهیر کې ښه استادان لرو، شته د تدریسي بهیر دی او هر څومره د تدریس په اړه د افغانستان نور پونتونو په معیار برابر دي، خو موږ لوی ستونزه هغه د ودانۍ نشټوالی دی چې نه هلته موږ سم سیمپلرو په اوسیم کې موږ اتیا سل کاسه په اوسیم کې موږ کښینو، دلته به نو هغه درس څنګه زده کړل سیمه سلیم به څنګه له استاد څخه ګټه واخلي؟
تاسو فکر کوئ من هیڅ د محصل فکر کوي د پونتون اړوند ادارې د دې ودانۍ د جوړولو او د مرکز د توجه جلبولو په پینل کې د ډونر د توجه د راغونډولو لپاره کافي علي ځلې کړې دي؟
دا داسې خبره ده مخکې ورباندې بحث وسو، کېدای شي دوی به مخکې د پونتون ریاست به په دې برخه کې کار کړی وي، خو مخکې بحث وسو چې د وخت محلي ادارې او د مخصوص ما په نظر تر ټولو مهمه دا ده چې هلته وزارت توجه ورته وکړي او د وزارت توجه په دا تېرو اتو کلونو کې نه ده شوی. یو بل هلمند پونتون په کندهار پونتون پورې مربوط پونتون و، په هغه پسې تړلی پونتون و، تر اوسه پورې پونتون ته ارتقام نه ده کړی. د هلمند پونتون د لوړو زده کړو موسسه ده تر اوسه پورې، نو دغه ځینې ستونزې وي او د دوی دغه اخرانی اقدام چې دوی کابل ته ولاړل هلته د لوړپوړو مشرانو سره ولیدل، هغوی ځینې وعدې ورته ورکړي دي. موږ خوشبینه یو چې دغه وعدې تحقق پیدا کړي او هلمند پوهنتون د یو شی ودانۍ خاوند شي.
مننه فاروق اعظمي. استاد نور احمد ایمل، دلته وویل شو چې هلمند پوهنتون ودانۍ نه لري، بیا هم درسي بهیر لري، په یو خونه کې اتیا نفره ناست وو. دا 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 نو درس دا تدریس چیرې کیږي؟ چیرې کښېنی تاسې؟ د چا په ودانۍ کې کښېنی؟
مهمه خبره ده، موږ کور ودان باید وسخ، موږ مننه وکړو د معرف ریاست چې موږ ته دوه ودانۍ دوه بلاکه موږ په اختیار کړې چې یو اداري بلاک دی او بل څخه موږ د لیلی استفاده کوو، او تر څنګ یې د عالي درمعلمین څخه چې موږ ته یو منزل راکړی چې پاکې شپږ اووه سیم په دي چې موږ د هغه څخه په تدریسي چارو کې استفاده کوو. د دوی کور ودانونو په دغه یعنی موږ د معرف وزارت څخه د هغوی همسایه یو، د هغوی موده استفاده کړې ده. ستونزې ډېرې دي، خو زه به یو شي سره نه اچوم چې زموږ غږ ډېر اوري بیا په تېره لوړپوړي چارواکي موږ په دا وروستیو کې په ډېره لویه پیمانه استادان تقریبا چې د پنځوس پر شاوخوا وه موږ مرکز کابل ته ولاړلو، موږ د لوړو زده کړو له وزیر سره ولیدل، موږ د هغوی سره په دې نه چې موږ مخکې هڅې نه وې کړې، موږ دغه رهبري چې دوه درې کاله کې چې رامنځته ده په پوهنتون کې موږ په سلګونو مکتبونه په سلګونو غونډو کې دوی سره ګډون کړی دی، له بېلابېلو لارو دوی ته واسطې جوړې کړې دي، خپل ستونزې ورسره شریک کړي دي، خو اخر دې ته مجبور شول چې د پوهنتون دروازه د دوه هفتو لپاره وتړو، ولاړ شو مرکز کابل ته، له وزیر سره مو ولیدل. هغې ته مو ډېر یعنی دا موږ تر دې دم پورې حوصله کړې د خپل اکاډمیک محیط په خاطر باندې، د خپل اکاډمیک موخ په خاطر موږ حوصله کړې وه، موږ فقط زغم کړی و چې موږ خپل یو ډول نه ډېرې ستونزې چې موږ خپله حل کړې دي. حتی د پوهنتون کې د چوکۍ و د میزونو و د پروجیکټر دا موږ انداز استادانو کړی دي، محصلینو کړی دي، موږ پروجیکټرونه وشان رانیولي دي د پوهنتون لپاره، دا بوج پر وزارت نه دی اچولی. خو هغه ستونزې چې هغه زموږ تر توان وتلې ستونزې دي، هغه مو دوی سره د دې ځلې په ډېر جدي ډول شریک کړي دي. خپل شخص سره ما په خبرو کې وزیر ته ورکړه چیرې زموږ ستونزې حل نه سي، موږ له کابل څخه نه ځو او که ځو موږ ته به ژمنې راکول کیږي، او که چیرې هغه ژمنې چې زموږ سره پوره نه سي د دوم ځل لپاره بیا د پوهنتون دروازه ټپه تړل کیږي. او بیا ما د مهمه دا ده چې زموږ ته یو ولایت تر سکوت د یو پوهنتون سکوت ډېر تاثیر لري، ځکه په پوهنتون کې دوه نیم زره ځوانان موږ اګر ځول دغه تعلیم کوي، که چیرې دوه نیم زره ځوانان بیکاره سي یعنی په ټولنه کې به لوی خنډونه رامنځته سي. دا خبرې مو له وزیر سره کړې دي، دا خبرې مو د ولسمشر له دوو مشاورینو سره کرم خپلواک او غزنفر صاحب سره کړې دي، خپل ولسمشر سره کړې دي، د پخواني ولسمشر سره، د اجرایه ریاست د مرستیال سره، محمد خان سره دا خبرې مو سره شریک کړې دي، او په اختیاري ډول مرته ویلې دي. د ډونر غوښتنه مو کړې ده، د شخصي امکاناتو غوښتنه مو ځینې کړې ده، د مځکه د حل غوښتنه مو ځینې کړې ده، خو دوی ژمنې مو سره پوره کړې دي. بل لویه بدمرغي، لویه بدمرغي په خپل هلمندیانو کې هم ده، دا خبره باید پر ډاکو زموږ په قومي مشرانو کې، زموږ د پارلمان په وکیلانو کې، زموږ په ټولو دغه بخش کې چې هغه ځان ته مشران وایي، ته اوس د قومي مشر سره د پوهنتون په اړه پوښتنه وکړه، د پوهنتون خبر نه چې پوهنتون چیرې دی، او سبب اوس د خپل مسئله وزوی راستي جاره سي وادارم که خو له بده مرغه چې موږ سره تر څنګ چې کله موږ زو د مزه کې غوښتنه کوي د ولسمشر تر څنګ هغه داواګیر زموږ قومي مشر سره روان دی، و تاسو ورته مزه کا خلای زی بخینه در کوم ماته ډول اختاره مل ترک، یعنی زما قومي مشر د خبره کی ز د مثال مختلف د پکتیا او پکتیکا او نور سیم مثال نشه قومي مشر خپل حد سکی چې زما پر شخصي زما کا پانتون راځو که خو زما لپاره د مرغه چې دغه د علم او پوهه انګیزه په ځینو غاصبینو مشرانو کې ضعیف ده، ما په ولسونه غواړي چې علم تعلیم وکي، اما دا مسله ده. خو موږ د دغه ټولو خوندونو په وړاندې خپل مبارزه جاري ساتو، کچیر د یوې مشت په دننه کې زما د ژمن مشتره پرانیسی موږ دا استادانو ټول په ګړه د تصمیم نیولې چې پانتون درځي وبیا تر
ډیر منل کوم تاسو بر ترزم ستنې صاحب کدا بس داسې کنا وخت نه سي چې د استاد ست ترزم استاد بیا پر کزم ترزم دغه ورشتا هم د خلکو د نه غوښتنې لامل دی، دا زموږ د خلکو مثلا د پونتون په اړه د نه معلوماتو لامل دی چې موږ پونتون ودانې نه لري.
په دې کې شک نشته چې ولسی جرګه د هر ولایت استازي د حق په غوښتلو کې رغنده رول لري او هغوی کولی شي، او موږ د ځینو ولایتونو فعال وکیلان وینو چې هغوی خپل حقوق اخیستي دي او غوښتي دي، او موږ خپل په ولایت کې د دوی زور هم لیدلی دی چې په ځینو پوسټونو کې چې د دوی خپل د ځان لپاره امتیاز بولي. راځئ وګورئ په د ولسوالیو ویش ته وګورئ، د قمندانیو ویش ته وګورئ، په دې کې دا د هیچا څخه پټه نه ده. دوی کولی شي یو احمد لیریکه محمود یې پر ځای مقرر کړه او خپل امتیازات د لارې څخه واخله. دا د هیچا څخه پټه نه ده. زموږ په ولایت کې دا شیسته که دوی چیرې غوښتي وایي چې موږ زموږ پوهنتون دې مستقل سي، د موسیقي څخه دې پوهنتون بدل سي، او پاینیال کې دې د ودانۍ لپاره امکانات بودیجه ورته ورکول سي، په دې کې شک نه و چې دا به 15 کاله مخکې دا کار سوی وای. نو دا دوی دا کار دوی نه دی کړی، ځکه یا به داسې وي چې دوی به په نورو کارونو اخته وي، دوی به په خپل شخصي کارونو باندې اخته وي، یا به داسې وي چې نه به پوهېږي، زه به دا د نه پوهولو لفظ هم وکاروم. دغه دوی خبرې دي که نه دا ستونزه باید دوی هواره کړې وای. نو ولې دوی دا کار نه دی کړی؟ دا دی او پاینیال کې په سیمې په کچه باندې چې مشران سته، هغوی هم باید د پوهنتون د استادانو سره یو ځای ملاتړلی وای، او د دې ستونزې دپاره غونډې جوړې کړي وای، د حل لارې ورته لټولې وای. نور عام ولس په دې کې څه نسي کولی. عام ولس که پوهېږي که نه پوهېږي، زموږ ټولنه همداسې ده چې 40 کاله 15 کاله پکې جنگ تیر شوی دی، خلک مو د دې برخې سره ناشنا دي. هغه باید موږ وپوهو، هغه باید موږ وکیلان وپوهو، هغه باید موږ هغه خلک وپوهو چې هغه په نړۍ کې ګرځېدل دي، د نړۍ د حالاتو خبر دي، د پرمختګونو خبر دي، هغوی باید دا کار وکړي.
په کار څه دي ستا په نظر؟
په کار دا دی چې بیا هم استادان اوس خودی دې مسؤلیت ته ولاړ دي، د پوهنتون مسؤلین د ولایتي ادارې سره بلا ناغه غونډې وکړي، او هغوی مجبوره کړي او بیا تر کابل ولاړ شي، او خپل دغه حق چې بنسټیز حق دی او دا او ترلاسه کړي وی غواړي. پرته له دې هغه متل دی وایي چې ماشومونه ژاړي مور ورته شیدې نه ورکوي. اوس نو که موږ پټه خوله کښې نو فکر کوو، دوی وایي چې په هلمند کې تاسیسات ډېر دي، معارف ودانۍ لري، نورې تاسیسات شته، دوی به کېدای شي ځای ولري، ماحول به لري، درسي امکانات به لري، نو موږ یې څه کوو چې ورته جوړ وایي؟ او په داسې حال کې چې نشته دلته څه نشته، نو باید دا غوښتنه وسي، باید په تکرار غوښتنه وسي، باید مجبوره سي، او د پارلمان وکیلان باید مجبوره سي، هغوی ته باید استادان ورسي ورسره کښېني، او په عین حال کې د یو پیغور په ډول ورته وایي چې تاسو د ولایتونو کې وګورئ، که په هلمند کې یوه ولسوالي سقوط کوي نو موږ نه وینو چې یو څوک چغې وغاړي وي، ځکه تاسې زموږ استازي یاست، خو که په یو بله سیمه کې یوه قریه سقوط کوي، طالبان یې نیسي، د ولسي جرګې د ښځې رانیولې تر نارینهو پورې ګرده ژاړي اوښکې تویي چې زما خلک په نامنۍ کې ژوند کوي، حق یې خوړه کېږي، دا دی وها دی پیغور دی ورکې ورته. هغوی دې وایي چې د کندهار د لوی کندهار په کچه د ولسي جرګې د خلکو سره وګوري، او خپله د ځانګړي د هلمند د خلکو د اساس سره دې وګوري، او هغه دې مجبوره
کړي. مننه کوم فاروق اعظمي. تاسو من هیڅ د یو محصل کې ځان ته جوړ کړي، هغه هم د هلمند په سطحه، نه د یو پرمختللي هیواد یا نه د یو مرکزي ولایت مثلا هرات کابل بل، څه ډول یو ماحول ته اړتیا لري؟
تر ټولو مهمه دغه ده چې هلمند پوهنتون باید یو ځانګړې ودانۍ د ځان لپاره ولري. که څه هم دلته دا د 15 اویا جریب ځمکې واده ورسره شوې ده، دا هم د پوهنتون لپاره کافي نه ده. پوهنتون باید حد اقل یو 600-700 جریب ځمکه ولري. تاسو د کندهار پوهنتون لیدلی دي څومره پراخه ساحه لري، او مشکلات یې هم تر ډېره حده پورې حل دي. نور خو دغه د بودیجې ځانګړي کول هم د پوهنتون لپاره ډېر مهمه ده، چې په هغه کې تر کومه د پرجزه خبرې هم ستونزې ستاسو د وزارت خوا پوهنتون ته بودیجه نه ورکول کېږي. او بل دغه د موسسې د موسسې څخه پوهنتون ته ارتقا ډېره زیاته مهمه ده، ځکه زه اوس د یو محصل په صفت وایم که چېرې دی ماته ډیپلوم راکوي نو دی بیا ماته د موسسې په نامه راکوي، د پوهنتون په نامه بیا نه راکوي. نو دغه ډېر زیاته مهمه ده چې د موسسې څخه پوهنتون ته ارتقا وکړي. او د ودانۍ جوړول خو دوی الیزلې کوي، تر کابل پورې رسېدلي دي، او هیله شته چې هغه ودانۍ جوړې شي.
ډېر مننه کوم خبریال زین الله ستانکزی، د هلمند پوهنتون استاد ماسټر نور احمد ایمل، او د هلمند پوهنتون محصل فاروق اعظمي کور مدان، چې په دې بحث کې موږ سره برخه واخیسته.
حال پختن سلا کوي بزر دیوغ پخل بلا کوي زما د حال پختن سلا کوي بزر دیوغ پخل بلا کوي زما د حال پختن سلا کوي بزر دیوغ پخل بلا کوي پکم باند مرم گلے اغا خبر سو سو زلا کوي پزر دیو پفل بلا کوي زما دا حال پخت نسلا کوي پزر دیو پفل بلا کوي